د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او رېډې ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې مو زنور یاسموري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د تورخم لار خای نن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لاندې د هوار شوې د پاکستان د پوځ ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې د نن جوړیږي له خپل خبريال سره تماس نیسو د تور خمل ورستي حاله به نوې جزئیات انتر لاسه کړو د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه در تخبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی کې مو په افغانستان کې د ماين پاکولو د هڅو په اړه د ماين پاکۍ د همغږۍ د چارو ل یو مشر سره خبرې کړې دي خو لمړی صفې ولستان ځیتا وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وی په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي او ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د دواخو خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې او لد سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی ښاغلی زاخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلی چې پرونی د پاکستان د پوز لپلاوی سره درولړ شوی لانجه په اړه د اړیکو د ټینګولو د لانجه په چټ د چټک حل او د لانجه تر هواري پورې د دروازې د جوړولو د کار په درولو خبرې کړې دي ښاغلی زاخلوال د هم ویلي چې پاکستان د دروازې د جوړولو کار بند نکړي نور دلیل نه پات کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دند ته دوام ورکړي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی په افغانستان کې به د هوا لارې د امریکا بریدونه زیات شي امریکا ولسمشر براک اوباما تیرونی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو لزیاتېدو سره تیرونی یو ځل بیا د امریکا ولسمشر براک اوباما خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې لاړتیا سره سم برخه واخلي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی د چهارشنبه پروس په واشنگتن کې خبرلونه ته ویلي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنۍ حالتونو کې مهم دي او لدې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادی سیغانی تیر شپه د هغه د 2 ساعتونو لخوا وجل شوې ده د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن ازادي رډیو ته ویل چې خغلی سیغانی تیر شپه د بامیان له مرکز څخه د کهمرد په لور روانو چې په 10 بجو د چنار سوخته په سیمه کې وجل شوې ده تیرش په شاوخوا 10 بجې ولسوال صاحب محمد هادی سیغانی له مرکز نه سیغان او بیا کهمر ته روانو چې د سوخته چنار په سیمه کې تروریستي برید پرې شوی او په شهادت رسیدلی کهمر چې د بامیانو مرکز شمال ته 50 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده د بامیانو په 2 ولسوالیو کې تر ټولو ناامنه بلل کیږي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانۍ او بیا یو امریکایي ډالر 9 شپېته افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 80 پوله یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله د سعودي او ریال 3 افغانۍ 15 پوله د امارات یو درهم 3 افغانۍ 80 پوله زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ بیا هم خراغلی ناتو پر دی غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه د ویل چې پریکړه کړې ده چې د ناتو له لوري د عراق ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف یې دا دی چې راتلونکي میاشت په پولند کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې ورستي موافقه ته ورسیږي ناتو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي ناتو همدارس پر دی غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د دې پریکړې هرکلای وکړ خو ویل چې ناتو باید ډیر څوکړي ترسو ائتلاف د داعش ډله وځپي د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړ چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. موسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیا په سوریه کې القاعده ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانکونو بریدونه کوي. روسیا په حلب کې د سخت دریځ ډلو په وړاندې جګړه کې د سوریه د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې د راپور لمخې د جون 14 رئیس په سیمه کې په جګړو کې اویا وسلوال وژل شوی دي. د هغه بریټ کون کې پلار چې په امریکا کې پر یونایټ کلب حمله وکړه وایي زوی د داعش تر اغیز لاندې روانونه د اورلاندو په ښار کې ملکیان وشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی او اوس د امریکا په فلوریدا کې ژوند کوي خبرې لانو ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی خو په دې نو خبر چې پر زوی داعش اغیز کړی دی.
Like ISIS,
I would دوی کچرته د داعش په څیر تروریستي ډلې نه وای نن به میزوی را سره وو. تاسو درنو به خپل عزیزان لرلای او هیڅوک به نه ټپی کید. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو په یو کلب کې د یک شمې په شپه لږ تر لږه 50 تنه وژل او همدومره نورې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې بریټ قصد لري پولیس به خبر کړي وو. ملګری ملتونه وایي د معلوماتو هغه حساسې سرچینې به افشا نه کړي چې پر اساس یې د نړیوال سازمان په یمن کې د ماشومانو د وژلو په خاطر د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د لنډې مودې لپاره په تور لیست کې شامل کړ. د ملګری ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د معلوماتو د سرچینو د خوندیتوب په تیره بیا د کړکیچ په سیمه کې ډیر مهم دی خو که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هر معلومات ورسره شریکوي دوی هرکلی کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپل راپور د معلوماتو هغه منابع افشا کړي چې په یمن او د جګړو په نورو سیمو کې د ماشومانو له حقونو د تیریو ادعا پکې شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی و چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف تیر کال په یمن کې ماشومانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په سلو کې د شپېتو برخې مسؤل دی. د دغه ائتلاف لخوا د وژل شویو ماشومانو شمیر 510 او د ټپیانو 618 ښودل شوی دی. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او 618 سورلې وژلې شوې ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري مصر کوي. د دغې الوتکې چې له پاریسه قاهره ته روانه وه ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. مخکې لدې چې د دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي د لټون ډلوې یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې دي. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو د تخنیکي ستونزې په نسبت د تروریستي بریټ احتمال ډیر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي د غالوتکه له غورځېدو مخکې لمړی چاپی خواته تاو شوی او وروسته ښی خواته. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پړنه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې هوري چې د تورخم لار خاينن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسو د جوړولو لانجلانه د هواره شوې د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې د نننه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د راپورته شوی کلکیچ په اړه د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند څه دریز لري. د ځوانانو د چارو له مشر سره مو خبرې کړي.
زموږ کوم دا خواهش چې دا مسله د خبرو په ذریعه پوره من طریقې سره حل کړي ځکه چې یو خوان پښتون مري بل خوان پښتون مري.
د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. امریکا وایي له افغانستان به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه له یوه مسؤل سره خبرې کړي دي. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنز اوربند و شو. په تورخم کې جګړه د پاکستان لوري د تاسیساتو جوړیدو پر سر د اکشن بی پورس پیل شوی و خو د تاسیساتو جوړیدو برخلیک لا نه دی څرګند. په دې اړه یو شمیر چارواکو څرګندونې کړي مخکې له دې چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د سیمې وروستی حال ترې واخلو. لومړی پام وکړئ د احمد شیبر ترتیب شوي راپور ته.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لاره له تیر یکشنبې راپدې خوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودری شي او سمزه د خبرو لاله هوار شي. په ورته وخت کې د پاکستانی رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوز ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ پر اول پینډی کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان لوري د تاسیساتو جوړیدل د دواړو هیوادو په ګټه دي.
واتېور ګیټ از بینګ کنستراکټډ دیس از ودین پاکستانی ټریټری.
شهر رنگوی دروازه جوړی شي. دا دروازه د پاکستان په خاور کې ده. نږدې 20 متره د پاکستان په داخل کې ده. نو د حقیقت په برخه کې هیڅ شک نشته. خدا خبر هم سم ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم تری مساوي ګټه واخلي. دا د دوړو یو دوله لپاره شد. دلته به خلک دری شي، قتل کی شي، د پولیس دوړو خواو ته به هر حرکت سارل کی شي.
Either side of the border.
په تورخم کې د دې دروازې کار د شنبې پورز د جګړې له پیل ورو سر ودرید. بیا د دوشنبې پورز جګړه غلې شوه او د جنو راپورونو له مخې پاکستانی لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخیل وال وای چې له پاکستانی چارواکو سره موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
و امردل چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي خو د پاکستان لوري په سیمه کې د نوې تاسیساتو جوړولو لانجلا نه د هوا را شوې. د پاکستان پوز ویان لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل یو ځل بیا پرون ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دلنه جوړیږي. د هغه مسله ده چې د افغانستان د حکومت چارواکو سره مخالفت څرګند کړی دی. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی را ته ووایه چې آیا تورخم لار پرانستل شوی کنه؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو یادونه وکړله په ریپورټ کې هم د تورخم دروازه لا تر اوسه پورې د مسافر پر مخ نه ده خلاصه شوې. همدارنګه د خلکو باور هم پر دا خبرو باندې خراب شوی ده چې د دین وړاندې امتیکا په تورخم دروازه تړل کېدل نو اوازې وشولې چې دروازه خاصي کې خو بیا د شخړو له امله دروازه نه خاصېدل. نو اوس چې تاسو څنګه کېږم د تورخم
بلې شینوارې صاحب کومه تخنیکی ستونزه؟ بلې تخنیکی ستونزه ده کچېرې تاسو یوې خواته ودرېږئ یو چیرې چې غږ مو صحیح واورېدل شي. اورېدونکي سم نه پوهېږي تاسو څه وایي. مهرباني.
نو که اوس اورې زما غږ دغه همدغه شېبه د تورخم اډې او لدې د هغوی تورخم په طرف لاړ شي په دینه باندې چې هغه د تورخم دروازې نه په لو واورې.
بلې شینواره صاحب تاسو سره بیرته اړیکه ټینګ کوزنه پویګم چې تاسو کوم ټلیفون در سره ده؟ دا ټلیفون صحیح غږ په غږ کې ټیټ ټیټ پی پی اوازونه راځي اوریدونکو نه پوهیږي. قدرمن بیرته تاسو سره تماس نیسو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شاه محمود شینوار په جلال آباد کې را سره وو. متاسفانه په خوشنۍ سره چې غږ سم نه اوریدل کیږي قطع کوي خو بیا هم په موضوع کې تمکیږ ورسته ورسره بیا تماس نیسو. په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس وای د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو پوځي نښتو په خیبر پختونخوا کې د پښتنو ترمنځ کرکه زیاته کړې ده. پر دې موز له پلوشه عباس سره فرشته جلالزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورټ شوی کړکیچ په اړه خبرې کړې او په پایل کې د غلانجې د حل په اړه د نېشنل عوامي ګوند د دریز پختنه کړې. پلوشه عباس وای
زمما کوم دا فایسته کې دا مسله د خبرو په ذریعه پوره منو طریقې سره حل کړئ. ځکه چې یو خوان پښتون مري بل خوان پښتون مري آلریډي زمونږ د سیمې ته چې څنګه حالات تر مخه دي د فاټا د افغانستان د پښتونخوا د ترهاګرې د جنګونو نه مونږ تیر شوي د پلیسو
میرمن عباس د پاکستان اردو وای چې دوی په خپل خاور کې غوښتل چې یو دروازه جوړ کړي تر څو چې د افغانستان او پاکستان د دواړو د امنیت سره مرسته وشي. اسناد دقیق وکتل شي د دغه له امله جنگ شروع شوی دی په سیمه. نو تاسو دا د پاکستان اندیښنه څومره پر ځای ګڼئ؟
ګورې چې دا طریقه چې کومې طریقې سره روان دي د حالات څنګه ما مخکې ویلې چې جنګ سرم د یو خبرې حل نه دی مستلې. نو په کار نه چې دې ته فرد د کنسټرکشن وکړي بلکې دې دا خبره اول ودري خبرو ترې تر مخه شي او بل سره دا غې دې یو ریزولو روبا سي فورم نه ځکه چې د دې نه به زما خیال مونږ دا اور څونه به مونږ نور ګبل ځان تاسو نور به مونږ څونه په دې اور کې سوځو. مونږ دواړه قومونه لر او بر چې مونږ یو مونږ چې یو بل کې دا تفریق داسې نه جوړو ډایرکټ. بل خبره دا ده چې هیومن رائټس کم وایلیشن دی بل یک دم تاسو یو دیوار جوړول شروع کړ یو بارډر جوړول شروع کړ دا هم یو طریقه غواړي که په دې باندې څه پیسیز بیا نه راغلي دي یا څه خبرې اثرې ترې بداوې ترې راغلي دي اوس خبره تر ښځو ته جنګ پورې لاړه نو د دې نه به فرد د طبیعت څه جوړېږي هېڅ ممکن نه جوړېږي. د دې ټولو نه غټه خبره دا چې فریقین کین او د دې خبرې هر په خبرو روبه
دا خو یوه ډېره پیچلې مسله ده ځکه پاکستان وایي زه په خپله خاوره کې دروازه جوړوم او افغانستان وایي زه ډیورنټ په رسمیت نه پیژنم یعنی دا ستا خاوره نه ده. دا خو د خاورې ادعا ده. دا په خبرو حل کېدای شي؟
په خبرو باندې حل کېدای شي یا په اتیټیوډ باندې حل کېدای شي چې د خپل ځوابدنې کې د خپل حد د خپل غیب مونږ ریسپیکټ وکړو د افغانستان دا غیب ریسپیکټ وکړو مونږ د بل قوم ولې په هغه کې حد کې ورسو یا بل قوم سره مونږ ولې غوښو ریسپیکټ د میوچوال ډیولپ کول پکاري انډرستانډینګ په دې معاملې ډیولپ کول پکاري د یو بل د هغه موقف انډرستانډ کول د پاره به مونږ ته یو بل لا پیس ورکول پکاري په دې معاملې کې فردر اسکلیشن به بیا څه کوي.
په خبر پښتونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس و چې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په تورخم کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه چې دغه کړکیچ باید له څه ډول لارو هوار شي په دې اړه خپل او د دې ګوند نظر څرګندو. شمامو شنوارې له جلال آباد بیا را سره د ټلیفون په لیکه د شنوار صاحب خبرونه ته خره خلاص خدای وکړي چې دا ځل د غک سم واوریدل شي.
بیا هم په بخښنه سره د مفتي د مخابراتي شبکو ستونزه وه البته د ټلیفون نه بلکې د مخابراتي شبکو څه اواز ستونزمنو. نو اوس دغه تاسو چې خبرې کوم دغه شیبه د تورخم اډې کې چې ولاړ یم او دغه څه ګورو د هغه د ښا په څېر باندې ادارې نه خلک نه چې هغوی د تورخم په نیت باندې روان شي دوی خپل هم دغه څه تمه نه لري ځکه هغه باور ختم شوی دی او دوی وایي چې هغه وخته پورې چې رسمي اعلان نه اورېدلې نو دوی د پېښور په طرف باندې هېڅ حرکت نه کوي. د تورخم کې چې له خلکو سره موږ غږ کوو هغوی وایي چې تر اوسه په دواګر نه ده شوي خو اوازې دي چې دغه څه د دواړو نورو تر منځ خبرې روانې دي او ممکن نن دغه د دروازې د خلاصېدلو مسله نهایي شي.
شنواره سب تاسو ویل چې رسمي اعلان څوک کوي؟ د ننګرهار سیمه ایز اداره ک د رسنیو لاره من جمله ازادي رادیو او کچېری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې لدی خوند سکرټ چون رامست شوی او اکثرا چارواکي خبر نه دی ولی خو په خلک تللی دروازه خلاص شوی پرانستل شوی اوس کوم اعلان ته منتظر دی دوی؟
یو خو هغه د ایران څوک یې مسورت دغه مشخص معلومه چې هغه بهرنی چارو وزارت یو بل استاد دی او چې دی هغه در رسنیو لار نه دغه څه پته ما دی چې کله رسنیو نه اعلان کی دي د رسنیو نه دغه مسله شریکيږي او عملا بل دغه ټولنیز اړیکې دي چې دغه لار نه دی دغه خبر زر تر لاسه کول شي. نو خلک هم دغه منتظر دي تر څو چې د تورخم راځي باندې خلکو ته اتک شروع شي نو هغه مرسته و د خپل تصمیم نیسي چې
تاسو چې له سیمه ایزو چارواکو سره خبرې کړي دوی څه وایي چې د پاکستان لوري کوم داسې نښې ورښودل شوي یا کوم ژمنه ورسره شوي چې نن دروازه پرانیزي که نه؟
ولایتي اداره چې ده هغوی مستقیما د پاکستاني لور سره څه خبرې نه کوي. دوی هم د کابل اسلام آباد خبرو ته په تمه دي د دوی په وینا باندې چې د مرکزي چارواکو خبر رواني دي. دوی هغه فیصله ته په تمه دي چې څه ډول فیصله کېږي ولې تر اوسه پورې هغوی سره موږ خبرې کړي دي هغوی چې د دروازې د خلاص دو مثلا انا هي شيء نده و مجي بتمد شيء دغه شيء حل شيء
دغه څور از چې لار بند ده تورخم دروازه بند ده تاسو چې په ننګرهار په جلال آباد کې بل خصوصي است د سیمې د خلکو هغه خلکو چې اکثرا روابط له پول اخوا سره ډیر زیات دي په مختلفو برخونو کې په کلتوري فرهنګي او په تجارتي د خلکو سره تاسو حتمن غږیدلې یاست دوی دغه ورستۍ وضعیت سره ول تشریح کوي
دغه پراخه باسي څو خلک یو اقتصادي مسله د اقتصادي سند پر شیا مې په خم دروازې باندې د سره دواړو لور ته وکړې هغه مله چې د پیښور نه دی پر اصل سره د چیلاري باندې شوې دي دغه په بای کې لورواله هم راغله ده او ډیر اموال تجارتي اموال چې د خم د دغه د ریورنت څخه نه اخلات د فقط لهم هغه سوداګر وایي د ډیر مال نه یو په مخ کې حرکت کړو او نه هم ماته په کنټینر کې دی هغه به تر ممکن خراب شي هم وي او اندرنګ نور پولیس راځي چې د منفي تبلیغاتو د جوړو د پښتنو په اړه د قانون قوم د جوړو لپاره تمن ديني مشکلات له هم له کړې چې یو د تورخم دروازې په سر باندې د ګرافونه یا د ټول د لوري په طرف باندې اندغه مشکلات چې پولیس مشکلات یې راولار کړې د تورخم دروازې د باندې د سره
بله شنوار صاحب لتاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريال شمو شنوار یو چې له جلال آباد د سیمې د ورستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو اوریدل زمو خبريال وایي چې تر اوسه پورې هم د تورخم لار نه ده پرانستل شوې که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو په تیر بیا ویلي وو چې ښایي د تورخم لار نن پرانستل شي په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا هم نه ده هواره شوې او دواړو لورو ویلي چې په دې اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوارستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته
بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده یو موضوع به هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستۍ تاوتریخواله یا ورستۍ کړکیچ دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ ازادۍ رادیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې یو اس ای ټوډي په خپل پرونی غني کې لا افغانستان سره د ناټو تړون د تعهد پر دوام لیکنه خبره کړې ده د ناټو غړي هیوادونه شایي په خپله یو راتلونکي سرمشري ځکه تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او تمویل لپاره ل افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړي په لیکنه کې د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ هغه څرګندونې راخیستل سوي چې پرون چهارشنبه یې ویلي موږ به په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د ناټو ماموریت ته دوام ورکړو سټولټنبرګ ویلي موږ به د خپل پوځیانو د شمیر په اړه چې په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې دیروي او نورو راتلونکو پلانونو په اړه پریکړه وکړو یو اس ای ټوډی د یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد سوی څرګندونې هم راخیستې چې ویلې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سوی افغان ځواکونه لا هم د جنگ په ډګر کې د اکمالاتو او رهبری له اړخه ستونزې لري د دغه ډیپلوماټ په خبره د وسلولو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو له کبله شي ناټو د افغان قواو د روزنې پروګرام او مالی مرستې ته ادامه ورکړي څو تر 2018 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه له دې روزنې او ملاتړ په استفاده اغیزناک فعالیت وکړی سي واشنگتن پوست رسپانې لیکلي چې تمه کیږي د نړۍ مشران په راتلونکو اونیو کې هغه پلان تصویب کړي چې پر اساس یې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمیدو سره سره په افغانستان کې د ناټو کلیدی پوځي اډې فعالې وي. یو ډیپلومات چې په دې اړه د چهارشنبه په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط خبرې کولې ویلي په پام کې ده دغه پلان راتلونکي میاشت د ورسا په سرمشریزه کې اعلان شي. واشنگټن پوسټ لیکي د هغو پوځي اډو شمیر چې د دې پلان له مخې به فعالې وي نه دی معلوم. په لیکنی کې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ خبرې هم راخیستل شوي چې د چهارشنبه په ورځ ویلي ناټو د هغو پوځیانو د راتلونکي شمیر پلان نهایي کوي چې په پام کې ده په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې دی روي. د ویلي د پوځي اډو د شمیر زیاتوالی د دوی د پوځیانو په ګټه دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناټو شي په افغانستان کې بل کال خپلې شپږ پوځي اډې فعالې وساتي. ورځپاڼې د دې تړون د چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د ناټو هغه پلان وځنډول سي چې له مخې په افغانستان کې د دې تړون د پوځیانو شمیر کمیږي. په لیکنې کې راغلي موجوده پوځیان به د افغان قواو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په بروکسل کې د ناټو په تیره غونډه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه بحث شامل نه و. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نظر او اته سو تر رسیدي چې شپږ زره اته سو د قاتم لاټړ په ماموریت کې شامل دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه په کتنه کې مو دغه ورځ په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په باب واورېدل. په همدې موضوع راپور هم لرو. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناتو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي له افغان ځواکونو سره د 2012 میلادي کال تر پای پورې په میلیارډونو ډالر مرسته هم وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې دغه تړون د نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناتو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته هم وکړي او ناتو به د ژمنې څخه باندې درې اونۍ وروسته په خپل دوه ورځنۍ سرمنشي کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د ورسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د ورسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کوشش دي. د ورسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناتو اوږدمهاله همکاري له ځان سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناتو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز ورسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې ناتو په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې ډیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. رئیس صاحب الکوزای له ننګرهار لیکي تورخم باید داسې خلاص شي چې بیا بند نشي ځکه ډیر مالی او ځاني تاوانونه به خلکو ته واوړي. عبدالقادر مخلص هم له کندهار څخه لیکي چې د پاکستان سره جګړه د افغانستان په ګټه ده. بل هر چا سره د افغانستان جګړه د افغانستان په تاوان ده خو د پاکستان سره بیا په ګټه ده. معصوم له ګیلان لیکي د تورخم جګړې پاکستان سخت په ویره کې اچولې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسوه اتل شمیرې لارې مو راستولیو پیغامونه زخت زیات راستولې تاسو یو دنیا مننه موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شریف پنځه په مو هم صافه وازی اوریدل شي له وو بجو روسه د سهار تر وو بجو د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه مه هیروي خبرونه دوه منی مایته ورسیدو د 219 پروګرامونو در تخبرو خورو ل د مخکې به هم صفه ولستان اگزیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال نن سهار ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی او هم یې له ده سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادي سیغانی تېره شپه د هغه د دوو ساعتونکو لخوا وژل شوی دی. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. دا خبره د دغه سازمان منشي یان ستولتنبرګ کړې ده. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وای زوی د داعش تر اغېز لاندې روانونه د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل.
له صفه ولستان اگزیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول که غواړی د خبرونو تفصیل بشپړ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له یوه مشر سره خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه یو بل راپور راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې کولی شي د اړتیا په صورت کې په جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه راز امریکا وایي له افغانستان به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړې بیا غور وکړي. له مخکېني پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پایه امریکا د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستانه بهر کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي خو تر 2016 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه فکر وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړي.
اسما او د امریکا د لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي شي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قومندانان وتوانی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب وروستۍ پولې ته ورسوي او خپله وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګنده کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان له مخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلی ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالون وای اشتن کارتر او یو شمیر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالون وای د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالې به له منځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کې را باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو د انصاف پلټکی د خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیکه هیلې مو منه خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالي سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب ووسی. دوستان پام دی لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستي چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزې لري په ګډه به سره واورو؟
نوم مې ابراهیم ده د لوګر د ولایت زمالم يم پرورشګر کې معلمي لرم. څنګه خو دغه چې د لوګر د پرورشګر سوار لاسکالا کې دی چې د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته مش ورکول کېده هم درې سوای یتیم اطفال او چې هغه ته د ګرمې له خوا نه عاشه حواله او یعنی ډوډۍ د ګرمې لپاره اوز دا وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم نیو د پرورشگاه پسنگ که یو موسسه دی وامی پنامو عربی موسسه و آقا هم همکاری درلود یعنی همکار و اوز موینیت کار و امور اجتماعی تصمیم نیو ولیده که آقا دوده پا یتیمانو باندی بندی او شپارس تن پرسونل دی پرورشگاه و آقا دوی خدمتی دی شپاگ میاسو لپار نیو ولیده با پس لشپاگ میاسو نمنفکی گی یعنی بیکارکی گی هغه پرورشګاه د وامی موسسې ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لسکالا منظور شوی وو دلته مصرف کیده. اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره غټ پرسونل نه لري چې موږ خدمتي ځان سره دوه کال یا درې کال یا پنځه کال وساتي. همدغه اوس هغه دی وایي چې تاسو شپږ میاشتې نه منفقه ایجادې د کرزی حکومت بر حال سوی ده پرورشگاه فعال او ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه او دغه موسسه سنگ ده لگ لگ کومکونه ای کول دغه موسسه زان تا استازان اخیستی دی او موقت جواب را کردی چه تاسو زی زتی دولت معلمین وی ما زتی ده مکتب دی موقت ده زتی دولت زان تا که بل پرورشگاه جوروی جور کی که ندل تا تاسو موقت ننیسو او موږ له موین سره هم ولیدل. موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ او کسانه وزارت ته لاړو. موین د کار امور اجتماعي وصل نور مومن ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم. ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم ما ته وویل چې ما دی وړې وړې خبرونه مډاروا او تنه د موږ د وظیفې مشکل نه ده. موږ خپل مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي او دا بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت د هغه ظلم ده بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا موینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشګاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لاند وخت لپاره قرارداد لري او امکانات یې له د حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي.
د انصاف پلټکه
د خغلی حبیب الرحمن سونز مو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د مرستیال خغلی واصل نور محمد سره شریک کړه. خغلی محمد یې پاړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر
منګ د وامي د مؤسسه سره لس کاله قرارداد کړی دی. تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دغه مطابق د دغه پروتوکول چې موږ ورسره امضا کړی دی همدې وامي مؤسسه سره به، ځکه چې هغه کفاله ورکوي، هغه دغه یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکوي، هم اداره جوړ کړې، هم د دې ظرفیتونو لپاره کار کوي. نو بنا اضافه معلمین چې زمونږ په ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي، هغه نشي کولای چې د دوی په یوه اداره کې په یو وخت دو معاش واخلي. نو د دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړه په منځ کې موجوده وه چې یو بل موږ ته اداري مشکلات پیدا کړي، نو حیدر بری د وزارت تصمیم ونیو چې ماسی سره چې موږ قرارداد کړی، نو یو پنځه شپږ کاله تیر شوي دي او د څلور کاله به نور هم پاتې، نو موږ ټول مصارف او هر شی د مطابق د پروتوکول داغه سره موږ قرارداد کړی. رلاس پروزنتونه دي، دوه زره شاګردان لري په کونړ کې، ننګرهار کې، دغه کې، لوګر کې، کابل کې. نو بنان که موږ دغه مؤسسه خدای د خاطر تړو په دې معنی چې یا مناسبات خراب وو، دا لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابري مخامخ کېږي. نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبري د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ دوی نه منفه کوو، دوی د معاش مستحق دي، دوی پروسه طی کړې ده، عمل ته به کارمند دي. کوم کوم بوتات چې که په ریاست کې وو دوی به عمل ته توظیف شي، او که کوم بوتات هلته نه وو متبقی معلمین موږ کولای شو چې فیصله همدا وکړه چې د رئیس د کارومر اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپلو منځو کې سره تفاهم وکړي، هغه معلمین چې اضافه کیږي د بستونونه بیا د عمل ته خدمتي ور ولیږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې، او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي، او معاش یې قطع نه دی او هم قطع کړی دی، تشویش دې نه کوي.
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه معاشونه درلودل،
بعضې همداسې وو، نه ټول نه دي خو بعضې همداسې وو، دا اشتباه وه. نو بنا موږ د دې د خاطره چې دغه اشتباه هم رفع شي او به وامي سره هم دا مشکل حل وي، نو حتی ځینې حوالی چې موږ د ماشومانو ته ډوډۍ ورکو دا کار کړی وو ریاست، خو دغه کار یې خلاف د پروتوکول کړی وو چې موږ ورته ویلي چې نه، چون کفاله ورکول کېږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته عشا والله کې موږ یې عشا پرې قطع کړله، او نور مغه وامي پوهېږي مسؤلیت یې صرف د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وګوري وضعیت د ماشومانو، درس یې وګوري، حالات یې وګوري، تدریس یې وګوري، دا ټول مسایل دغه کوي، دوی نظارت کوي.
یعنی دا ډار موجود دی مومن صاحب چې دغه ښوونکي ان شاء الله چې نه به سرنوشته کیږي؟ بله،
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشته شي. په لوګر کې هلته په معارف کې ضرورت عمل ته به توظیف شي، که هلته نو معاش خدمتمند ورکوو، او که چیرې فرض مثال نو کابل ته یا نږدې ولایت ته به تبدیل کړو چې دوی بې سرنوشته پاتې نه شي.
یعنی دوی باید تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کېږي؟
معاش خو به خود ورکوو، نو او چې معاش اخلي وظیفه به منجامه وي، نو داسې نه چې یو سړی په کور کې ناست او معاش ورکوي، یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به منجامه وي، یا به معرف کې زموږ بچیان تربیه کړي، او یا به په روزنتونونو کې زموږ بچیان تربیه کړي، او یا به په کودکي سالونو کې زموږ بچیان تربیه کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دیونه د انصاف په لټه کې پرونه شته، سی واوریدله تر بلې مپلو یو بخون کې خدای سپارم. خو په تلوتلو کې د موږ د ټلیفون شمیره یو ځل ځان سره یاداش کې 0992 93 خوونه ولري.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمال سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماین پاکي چاري ځندنې کړي او په دغه هیواد کې د مخکنیو شخصو ماینونو او ناچاو د مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوستي دی او که څنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم 1400 کیلومتر مربع خاوره کې ماینونه او ناچاو دي مهمات سته. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په راتلو سره دغې ډلې یو بیا خپل جګړیز تکتیک د ماینونو شخولو ته ګرځولی دی. دا چې دا وضعیت به څومره په افغانستان کې نوې سیمې هم له دغې ستونزې سره مخامخ کړي او له دې اړخه به د تلفات په شمېر کې څومره زیاتوالی راولي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مې د حق صدی په پروګرام کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر له رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیر شکل نه ستونزه بللی سو د بل اخر څونه دوام وکي او د هلال رپورټ موندل سي
لبره مرغه افغانستان کې ډیره شدید جګړه شوه په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري. نو زده ماینونو د ناچاو د مهمات ستونزه د جګړې میراث ده. کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د ماینونو ستونزه او د ناچاو د مهمات ستونزه به اوس حل وای، کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو عمده ستونزه همدا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېروي ورځ په
ورځ. د روسیې جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل، د دې پر ځای چې هغه پخواني شخصوي ماینونه او ناچاو دي مواد له منځه وړل سي برعکس نور هم زیات سوله. ایا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاري سهم محدود سو او که څنګه پینې تاسو په فنلند کې مشکل سره مخامخ شئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي، خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماینونه په بشپړه توګه له منځه وړل سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کوي. خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپل هڅه کړي، مونږ سره لدې چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم مخالفینو دخوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا تاسو سم ممانعت
نه لرئ؟ نه، الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده. خلک ورسره ټول اشنا دي، پخواني رژیمونه کې هم کار کړی. او بل دا د ماین پاکۍ پروګرام بې طرفه پروګرام ده. د ماین پاکۍ ملکی پروګرام دغه نوي ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې، البته آی ای ډی ورته وایي تابعه شوي ماینونه، دا د موږ وظیفه ده. په دوی کې موږ سره کار لرو. د موږ د ماین پاکۍ ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاو د مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه تاوده ای روانه ای، په هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونو سره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکۍ ګروپونو بیا ورزي هغه سیمې پاکوي دي. دغه ماینونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کېږي؟ څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی؟
دغه زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې تشکیل شو او د دې موخه دا و چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده، ملکی ارګان ده، بې طرفه ده.
منظم کاري سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نورو د ماین پاکۍ نورو ادارو تور کوي؟ څه ډول دی دا کار؟
دا پروګرام خو موږ پخوا د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده. نو مونږ ورو ورو معاصریت لاس ورک نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې مونږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی، پروګرام سره رقابت کړی. چې کله سالم رقابت وي نو معاصریت منځته کېږي.
خو نه فکر نه کوئ چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته هم زمینه برابروي؟ په الاخره شاید دا هماغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د مای پاکی پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه مونږ پخوا بل سیستم درلوده، هغه کې ستونزې وې، هغه مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم پکې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د مای پاکی پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته، دا ادعا درسته نه وي، ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده د مای پاکی پروګرام کې.
وروستي ارقام څه شي؟ ستاسو معلومات، تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه شي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي، او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا، او د دوی شمیر څونه دی؟
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوي دي 15,000 شاوخوا دي چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته د سروې ټیم ورځي ګوري او ساحه چې بیا څومره مساحت لري، 1,600 کیلومتر مربع ته اوس رسیدلی. دا مساحت ډیر کم و، ولی د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1,000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو، چې عمده برخه یې د 2001 کال نه د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري. د دې عمده برخه د دې مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته، او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي، نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاح چې لري هغه وکاروي. نو سلاح چې وکارول شوه هلته خامخا ناچاو د مهمات پاتې کېږي.
ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ده؟
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسؤلیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي. لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي، نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچارو مهمات پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچارو مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا ریابیارۍ سیستم ده. نو دا اوس هم په هغه شکل سره ادامه لري. فکر کوم مسؤلیت تلفات ډیر زیات، متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته، اوس دا شمېره ډیره شوې د میاشتې له سلو نه مغوښتی ده. نو چې زیات د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چې دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بینلی قوتونو تبن ډیر د چدوی ډیر زیات اسکر راول افغانستان ته او اویم ډیر مختلف سلاګان وکړولې ناچار مهمات پری خودل دوی مسئولیت لري چې دا ناچار مهمات دوی نه پات دي حتی هغه د سرک د غاړه بمونه هم کدي مخالفین خو مسئولیت خامه خالد یار څوک چې دی دا ډیر لوی مسئولیت ډیر دی یو متاسفانه وی څوک نه احساسي هغه مسئولی ولې فکر کوم چې دا ماینونه ک بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به نه خودل کېدل نو دوی دا مسئولیت لري دوی دی پاکول په پیسې کې دی مسئولیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا دی مین پاکی چارې لخند او لزان سره مواجه کوي دا دی کسان چې په جګړو کې هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا دی دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لک توجه کوي زفکر کوم دا څنګه وړي په اسانه سره حل شي مثلا هغه چی ده ډیر کم معلومات که دوی فقط دومره کوي چې کله نظامی عملات عملیات دی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه وسی چې زه چې کله په جنگ کې داخل کیږم نو البته ناچار مهمات پات کی حداقل دومره دی کوي چې هغه موقعیت دی دوی یاداش کی چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی ایس لري چې کوارډینات د ساحې په ډیر اسانۍ سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډیر کم معلومات هم ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډیر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزی وخت ونیسي
راشد صاحب ډیره مننه
کوره مدان
قربانیم یوم یو فطرت اگی